السلام علیکم دا مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست بیا وایي چې یو کسیزه وسله واله ډله نیولې چې غوښتلې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو بریدونه ترسره کړي. خو له هر څه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو. دا طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې شاوخوا 340 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به په ایران کې د دې ترڅنګ چې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي له نوموړي سره کتنه هم وکړي. او د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د پارلمان په وړاندې د وفاداری لوړه کړي. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې شاوخوا 340 تنه وژل شوي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ ازادې رډیو ته وویل چې ښایي تلفات تر دې هم زیات وي. هغه ویلي یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
زه فکر کوم چې یوازې 15 خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیقه ارقام من سره نشته. په دې چې اوسم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سي ګر دي. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي.
ښاغلي کاکړ ژمنه وکړه چې له زیان منو شو کورنیو سره به د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا مرسته وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به په ایران کې د دې ترڅنګ چې د نوي ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي له نوموړي سره کتنه هم ولري. د دې وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت هیله لري چې د ایران د نوي ولسمشر په دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په خپل دې خبري غونډه کې وویل چې د عربي متحده اماراتو نړیوال هوایي شرکت غواړي چې د افغانستان لپاره مستقیمی الوتنه پایل کړي. د مسازي په وینا په افغانستان کې د دې شرکت لمړنۍ پرواز افغانستان ته د دې شرکت لمړنۍ پرواز به د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي و وکسیزه ډلې نیولې ده چې غوښتلې په کابل کې ځان وژونکي حملې ترسره کړي. د ملي امنیت مرستیال ویاند شفیق الله طاهری په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان په تیرو دوو ورځو کې نیول شوي دي.
افراد بازداشت شده به منظور انجام حملات انتحاری و تروریستی بر شورای ملی، وزارت مالیه، هتل کابل سرینا و یک
نیول شوی کسانو غوښتل چې په ملي شورا مالی، وزارت سرینا، هتل او د ملي امنیت پر یوې ادارې تروریستی حمله وکړي. دوی د پاکستان له میران شاه څخه لومړی خوست ولایت ته، بیا لوګر او لاغي وروسته کابل ته راغلي وو. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د پارلمان په وړاندې د وفاداری لوړه وکړه. د یک شنبه په ورځ په تهران کې د روحانی د لوړې په مراسمو کې د ایران د پارلمان غړو او د نړۍ تر 500 د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستې وه. په بهرنیو مشرانو کې چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورغلي وو، د افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان او پاکستان ولسمشران، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پوخانی مشر هابر سولان او د شمالي کوریا لوړ پوړی چارواکی کیم یونګ نام شامل وو. حسن روحانی چې د جون په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه انتخاب شوی، د شنبې په ورځ ولسمشري رسمن د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله خامنئی لخوا تایید شوه. په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر شلو زیات سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ د اسلامکارو او وسلوالو د ناڅرګندو بریدونو څخه د ویرې په غبرګون کې د یک شنبې په ورځ تړلې وي. په منځني ختیځ، شمالي افریقا او د آسیا په ځینو هیوادونو کې نن یک شنبې چې په ډېرو اسلامي هیوادونو کې رسمي ورځ وه، د امریکا سفارتونه او قونسلګرۍ تړلې وي. په ښارونو کې چې د امریکا سفارتونه پکې تړلي وو، بغداد، کابل، قاهره او صنعا شامل دي. رپورټونه وایي تر ټولو سخت امنیتي تدابیر د یمن په مرکز صنعا کې نیول شوي وو، چیرې چې برطانیې، فرانسې او جرمني هم خپل سفارتونه تړلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي سفارتونه یې ښایي څو د څو نورو ورځو لپاره هم تړلې پاتې شي. د شنبه په ورځ ناوخته سپینې ماڼۍ د تروریزم د هغو اندېښنو په اړه د لوړې سطحې یوه غونډه کړې وه چې واشنګټن یې اړ کړ د نړیوالو سفرونو په اړه خبرداری ورکړي او په اسلامي نړۍ کې خپل سفارتونه وتړي. د مصر د لری کرایشی ولسمشر محمد مرسی ملاتړو د یک شنبه پورز وختي ویل دوی به د نوموړي واک ته د بیرته ستنیدو په اړه خپل ټینګار ته دوام ورکړي. دا د دې سرګندوی ده چې د مصر اسلام پالو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرسیال ویلم برنز د سره د شنبه پورز د خبرو اترو سربیره هم خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوسته. د امریکا تر دې لوړ پوړي چارواکي د مخه مصر ته د روپۍ ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایدو وسترویلی هم سفرونه کړي وو. دا ټول سفرونه د هغه نړیوالو هڅو برخه ده چې هڅه کوي د مرسی ملاتړ او د پوز لخوا جوړ شوی موقت حکومت په خپلو کې یو جوړ جاړي ته وهڅوي. او د ماليزیا ژغورونکي وایي د هغه څلوېښتو اندونیزیایي کارګرو د مندنې لپاره هیلې په ختمېدو دي چې د پنجشنبې په ورځ په سمندر کې بیړۍ ډوبه شوه او دوی نادرکه شول. باور دی چې د لرګیو څخه په جوړې شوې دې کښتۍ کې هغه څلور څلوېښت کسان سپاره وو چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو سره خپلو کورونو ته نستنېدل. دا کارکوونکي چې ټول مسلمانان ښودل شوي د اختر په درشل کې د اندونیزیا د باټام ټاپو ته روان وو چې بیړۍ په لاره کې د توفاني څپو له کبله ډوبه شوه. دا و خبرونه.
ل اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې عالی شورا غواړي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالو علماو مهم کانفرنسونه جوړ کړي. په عین حال کې د عالمانو د شورا غړي وایي چې په افغانستان کې ځان وژونکي حمله حرام دي.
د قرآن خلاف عمل مسجد ران ماشومان جی سپارے پلاس کے قرآن کے
ل طبی پیخو سره د مبارزې اداره وی چې په هیواد کې د روسي او سیلاب زپل لپاره د مرستو رسولو چارې روانې دي.
دوه ټیمه د کابل لاړه د یو ان او یو ګالو او د سکتوري وزارتونو کورونه اوس معلوم کیسونه کورونه لیدلې دي.
ملي امنیت وایي یو کسیزه وسله والا ډله نیولې چې غوښتنې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله ترسره کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم وایي چې ولسمشر کرزی له ایراني مشر سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی دی. دغه راز اوري چې د نوزاد ولسوالۍ چې په هلمند کې د قومي مشرانو وی کچېرې د دې ولسوالۍ امنیت ته لازمه پاملرنه ونشي دا ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ کېدای شي. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او دوستانو کې انټرنیټ لري نو د انټرنیټ لارې هم د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو د ویب پاڼې یا ازادي رادیو ویب سټ لارې هم اوریدلی شي. افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړې دي. د دې شورا رئیس د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویل ټاکل شوی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د دنیا عالمانو غونډه راتلونکې میاشت په کابل کې جوړ شي. نوموړي تمه کوي چې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان هم په خپلو کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې څو میاشتې مخکې دا غونډه ځکه ونه شوه چې پاکستاني دیني عالمان ځینې پر شا شول. په عین حال کې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا زانوژن کې حمله حرام ګڼلې دي. معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
که په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو هڅه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، د سولې عالي شورا وایي کوشش کوي په افغانستان کې د سولې د بریا په هدف په ملي او نړیواله کچه د دنیا عالمانو غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی د یک شنبه پورز د هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره په ګډه د قران کریم د نزول د لمانځنې په غونډه کې وویل کوشش کوي چې د دنیا عالمانو له لارې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله کچه همکاري را جلب شي. ښاغلی ربانی وویل ټاکل شوی د نړۍ او سیم د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو یو غونډه راتلونکي میاشت په کابل کې جوړه شي. نو موري همدار از هله وشول چې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو غونډه به هم ژر جوړه شي.
ما تدویر چندین کنفرانس علماي اسلام را در سطح ملي منطقوي و جهاني در برنامه سال ترتیب
مونږ د اسلامي عالمانو څو کنفرانسونه په ملي سیمایزه او نړیواله توګه د سولې په پروګرام کې په پام کې نیولې دي. له دغو مهمو کنفرانسونو څخه یو هم د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو ګډ کنفرانس دی چې ځان پکې راغلی خو هیله لرو چې ژر به جوړ شي. همدارنګ پر یو بل کانفرنس باندې کار کوو چې په کابل کې جوړیږي او د سیمې او نړۍ عالمان پکې ګډون کوي. کوښښ به وکړو چې په راتلونکي میاشت کې جوړ کړو.
ټاکل شوی و د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو غونډه جوړه سي، خو د پاکستان دیني عالمان په بیلابیلو دلایلو له دې غونډې پر شا شول. د افغانستان حکومت هڅه کوله چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې د جګړې پر خلاف د دیني عالمانو فتوا واخلي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي په پام کې لري چې د اسلامي نړۍ په کانفرنس کې هم د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړي، چې ځینې هیوادونو د دې کانفرنس د کوربتوب لپاره لیوالتیا ښولې. ښاغلی رباني د دیني عالمانو له شورا سره په ګډه غونډه کې هم وویل چې د افغانستان د دنیا عالمانو ملي غونډه به هم ژر په کابل کې راوبلل سي. د یکشنبه پر ورځ د سولې د عالي شورا او د دنیا عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرام وبللې.
د قرآن خلاف عمل دی، مسجد وران ماشومان چې سپاره په لاس کې وي، قرآن زده کوو شهیدان په وینو دي ولړ، اکور دي دي غم په ټغر کېنو. څه جرم دی دې خلکو؟ انتحار مسلمان وژنه یو ځل بیا غږ کوو چې دا دواړه حرام دي. انتحار حرام، مسلمان وژنه حرام، او سولې ته غاړه ایښودل، سولې ته راتګ واجب او د خدای امر. دغه امر د خدای دی، دا سیاست نه دی، دا قرآن دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا ورسره تر هغه خبرې کوي چې په 13 جولای میاشت کې په قطر کې د طالبان لپاره خلاصوي دفتر موقتاً بند شو. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا به د سیمې نړۍ له دیني عالمانو سره په ګډه غونډه کې د سولې د بریا لپاره کوم لارې چارې پیدا کړي او که یا د سیاسي چارو ځینې پوهان که څه هم د رنګه غونډې جوړول ګټور بولي، خو وایي د سولې د راوستلو لپاره باید مخامخ له وسله والو طالبانو سره د خبرو د پیلولو لاره ولټول سي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطح څو مهمه غونډې پلان کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځانوژن کې حمله حرام بلل دي.
خبری مجله اوري.
ل طبي په خسره د مبارزه اداره وی چې په دې هیواد کې د ورسته او سیلابونو له عمله شاوخوا 340 کسان وژل شوی دي. د دې ادارې مشر محمد دائم کاکړ وی چې لتیرو څو ورځې راهیسې د کابل په څو ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو ګڼ شمېر کورنیو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي. محمد دائم کاکړ په کابل کې زموږ همکار جمیلې ظریف سره مرکه کړې او د ورسته او سیلابونو په حق له ورته معلومات ورکړي.
سیلابونه خو اول په کابل ولایت کې دي، چې د کابل ولایت سیلابونه خصوصا د دلته په استالف کې شکردره کې سیلابونه راغلي دي. دا دوه ولسوالۍ چې د کابل دي، او پرون ورځ بیا په سروبي کې سهار 9:30 بجې یو ډېر خطرناک سیلاب راغی چې یو دره وه. اول ته تخمینی ارقام خو داسې ښیي چې د 2 یا 15 دیشو په شاوخوا کې
د تلفاتو په هکله کره ته وایي چې تلفات یې څونه درلودل؟ تنه په سروبي کې مثلا د تلفات درلودل که په نورو ځایونو کې سیلابونه سوي د سپټوله کې راته وایي چې د سیلابونو څومره تلفات درلودل؟
زه فکر کوم چې یوازې 15 خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیقه ارقام مون سره نشته، په دې چې اوسم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي، په دې چې د یو کلي نه د سیل وړی یعنې تقریبا 10 کلي نور هلته پروت شوی دی. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي. د هغو د دقیق ارقام تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی، خو یو راپور مونږ ته د هغه نه راغی چې 8 نفره په پچین ولسوالۍ کې د ننګرهار هم د سیلابونو په اثر باندې شوي دي، پیدان شوي دي.
بلې، که ګر سپ تاسو دغو سیلاب ځپلو کورنۍ سره یا چا چې مثلا مالی او ځاني تلفات یې ورکړي دي، دوی سره مو مرستې کړي دي تر اوسه پورې کنه؟
نور چل تلاړو دا د دوی د کورنۍ هیڅ حاضر نه دی، په دې چې ټول د خپل شهیدانو او د مړو په فکر زیدل. بیا مونږ نن ورځ جلسه په کابل ولایت کې ونیوله چې ټول یوګانو یو او کلور مرا ټول کړه، چې سره میاشتې 200 بورې اوړه، 300 کمپلې، 100 خیمې، 100 ترپاله، 150 بشکې د اوبه، 50 پیټونه د اشپزخانې او 2000 صوبه البسه کالي هغلته ورسوله چې فعلا تولید شي. او اوس دوه ټیمه د کابل لاړه، د یو این او انجیوګانو او د سکتوري وزارتونو خو د حرکت کوي چې دوی په حساب دوه ګروپ باندې تقسیمېږي، چې هغه کورونه اوس معلوم کې څونه کورونه هغه نلیدلي دي، څونه کورونه قسما خراب شوي دي، څو کورونه هغه کلا هغه شوي دي خراب شوي دي. نو د هغه راپور په اساس باندې بیا موږ نور کومکونه هم کوو، خو اوس پورې سروې روانه ده، اما غذایی مواد هغو ته ورسېدل. اوس
د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دائم کاکړو چې په افغانستان کې د روسیو سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو او کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله وکړي. د دې ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې دا کسان د حقانی شبکې غړي وو او تر روسي زده کړې په پاکستان کې کړې دي. د ملي امنیت ریاست همداراز وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونکو څه باندې 1,00,000 کیلوګرامه چودونکي مواد نیول شوي دي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو داسې وکسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې په ملي شورا، مالی وزارت، د ملي امنیت په ادارې او کابل سیرینا هوټل باندې حمله وکړي. د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د حقانی شبکې غړي وو چې د روانې میاشتې په 12مه شپه د کابل ښار په ومه ناحیه کې نیول شوي دي. هغه وویل چې نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې په پاکستان کې له پاکستاني استادانو څخه د تروریستي فعالیتونو روزنه لیدلې ده.
نیول شوو کسانو په لومړي تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او ویلي دي چې پوځي او تروریستي زده کړې د پاکستان په تال شاسمو کې له پاکستاني ښوونکو څخه کړې او بیا پر ملي شورا، مالیه وزارت، کابل سرنا هوټل، د ملي امنیت پر یوې ادارې د ځنوژونکو او تروریستي حملو لپاره راغلي وو. دوی وایي چې د پاکستان له میرانشا څخه لومړی خوست او بیا لوګر او له هغه ځایه کابل ته راغلي دي.
شفیق الله طاهری همدارس په دې خبری کانفرنس کې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي امنیت ریاست د سینو لاسته راوړنو په اړه هم معلومات ورکړل. هغه وویل چې دوی په دې موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 1,00,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. د طاهری په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې 250 پاکستانی اتباع په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. نوموړي همدارس وویل چې د ملي امنیت کارکوونکو په تیرو څلورو میاشتو کې د کندهار په هوایي ډګر د حملې مخه هم نیولې او په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د طالبانو نومول شوی ولسوالان هم نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو په هکله خبرې کوي چې د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې حمله وشوه. په دې حمله کې 9 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. شفیق الله طاهری وویل چې د ملي امنیت ریاست له دې حملې نه خبر و.
د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د شوم او ظالمانه نیت څخه له مخکې خبر وو. دغه معلومات په ننګرهار کې زموږ سیمه ییز ریاست لمنځ ته کارکوونکو او د ننګرهار محترم مقام سره شریک کړي وو او حتی د رواني میاشتې پر 8 او 10 نیټه یې هم ویلي وو چې دښمن پلان لري د هند پر قونسلګری برید وکړي.
د ملي امنیت ریاست مسؤلین همداراز وایي سره له دې چې وسلوالو مخالفین غوښتل د روژې په میاشت کې خپلې حملې ډېرې کړې خو بریالي نه شول. خو د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو ډلهییزې حملې زیاتې شوې دي. په خاصه توګه د لوګر له اصري او د ننګرهار له حصارک، خوږیانیو او شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو فعالیتونو راپورونه ورکړل شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسمشر کرزی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د یکشنبې په ورځ ایران ته لاړ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د ایران د نوي جمهور رئیس ډاکټر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ایران اړیکې ښې او دوستانه بولي او هیله څرګندوي چې د ښاغلي روحاني په حکومت کې دا اړیکې نورې هم پیاوړې شي. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې د افغانستان او ایران اړیکې په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې شوې او تمه ده چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې بیرته ترمیم کړي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
افغان چارواکي وایي چې د کابل او تهران ترمنځ د ټینګو دوستانه اړیکو د موجودیت له امله حتی د ډاکټر حسن روحاني د لوړې د مراسمو په څنډه کې به هم د دواړو هیوادونو مشران په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له ایران سره له ښو اړیکو نه راضی دی، ځکه چې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه ییزو او نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې له افغان حکومت څخه په ټینګه ملاتړ کړی. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د ایران د نوي جمهور رئیس په دوره کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در دوره ریاست جمهوری
مو ژهله لرو چې د ایران د نوی ولسمشر په کار دوره کې وټمانی جوړ د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکی او همکاري لا ډیر کو. په تر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکاري له پخوا څخه ډیر سي، په ځانګړې توګه د چابهار د بندر لارې. هم دا شنهله لرو چې له ایران سره په نورو برخو کې هم تیرو همکاري ته دوام ورکو، او په نو برخو کې له خپل ایرانی خوندو او رونو سره شی اړیکی او همکاري ولرو.
برادران خواهران ایرانی خود داشته باشید.
خاغلی موسازی وویل چې تهران ته له خاغلی کرزی سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا هم ملګری دي. کاتسه هم افغان چارواکی ټینګار کوي چې ایران د افغانستان ټینګ ملاتړی دی، خو په تیرو څه باندې لسو کلونو کې ایران ډیر کله په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله اندېښنه څرګنده کړې. څېړونکي وایي چې حتی د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او ځینو نورو ایرانیو چارواکو افغانستان د امریکا لخوا یو اشغال شوی هیواد بللی دی. تر دې پخوا د افغانستان په لویدیځ کې ځینې وخت افغان چارواکو څرګنده کړې چې ایران په افغانستان کې ناامنیو ته لمن وهي، او په ځینو مواردو کې د ایرانیو وسلو او مهماتو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې لسګونه افغانان په بیلابیلو جرمونو په ایران کې اعدام شوي، او همدا اوس هم سلګونه نور افغانان چې په اعدام محکوم دي د ایران په زندانونو کې شپې سبا کوي. د کابل په هنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر هم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله سخت اندېښمن دی، او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند مسالې د کابل او تهران پر اړیکو لا منفي اغیزه کړي. ډاکټر بشر ازادي رادیو ته وویل کڅه هم تهران ته د ولسمشر کرزی د سفر تر ډیره تشریفاتي بڼه لري، خو د په خبره هغه به هڅه وکړي چې د ایرانی چارواکو اندېښنې لري کړي.
خبري مجله اوري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. د نوزاد ولسوالۍ چې په هلمند ولایت کې ده، قومي مشران وایي کچېره د دې ولسوالۍ امنیت لازمه توجه ونیسي کېدای شي د ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. خو د هلمند امنیت قومندان وایي چې د نوزاد د ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په خاطر ځانګړي پلانونه لري. په دې اړه نور لسیمه د الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د هلمند په یو بل شمالي ولسوالۍ کې قومي مشران او د هغې ولسوالۍ دولتي مسؤلین شکایت کوي کچېرې د امنیت ساتنې په برخه کې ځانګړې توجه ونیسي کېدای شي دا ولسوالۍ نه یوازې تر سختو وسلوالو بریدونو لاندې راسي، بلکې امکان لري سکوت وکړي. د نوزاد ولسوالۍ قومي مشران وایي په دې ورځو کې پر امنیتي پوستو بریدونه ډیر سوي دي، او په نوزاد کې د موجودو امنیتي سرتیرو شمېره هومره نه ده څومره چې ښایي. د نوزاد ولسوال سید مراد هغه وایي کچېرې د محلي او ملي پولیس په تشکیل کې زیاتوالی رانیسي په اوسنی شمېر سرتیرو د ولسوالۍ نسي ساتلی.
امنیت نوزاد په ولسوالۍ باندې ډېر زیات سوي دي، او د دې دولو ته په کوو د نوزاد ولسوالۍ چې لاندې تدابیر باید وړاندې کړو. د ملي پولیسو تشکیل کې باید زیاتوالی راشي، او د محلي پولیسو لپاره سلا او موټر او بودیجه ورته ورکړل شي.
خو دا ټول هغه موضوعګانې دي چې
تر اوزاد ولسوال وایي ولسوالۍ څلور امنیتي اوزې لري چې له دې جملې یوازې یوه د دوی په لاس کې ده. هغه وویل په ګاونډیو ولسوالیو کې پراخه ناامني د نوزاد ولسوالۍ د وسلوالو د سختو امنیتي بریدونو تر تهدید لاندې راوستې ده. د هلمند ولی وایي نوزاد ته په ورڅیر مسنګین کې د میاشتو روانې جنګونو له امله د نوزاد د لا امنیت لپاره پلان سوي عملیات وځنډېدل. حجی محمد نعیم وویل په نوزاد کې کافي سرتیرسته، او د دې ولسوالۍ د سقوط ګواښ رد کړ.
سقوط ته بر شما اطمینان میتن ان شاء الله سقوط نه میکنه ولسوالۍ نوزاد، اما حسیب و تهدیده زیاده در ولسوالۍ نوزاد وجود داره.
ولی وایي د سقوط په اړه تاسو ته اطمینان درکوم ان شاء الله چې سقوط به نه کوي، مګر دې ولسوالۍ ته زیات تهدیدونه متوجه دي. په همدې خاطر مو یو نیمه میاشت وړاندې په نوزاد کې د ټولو امنیتي ادارو په ګډون امنیتي ناسته درلوده، او پلان مو و چې د دې تهدیدونو د مخنیوي په موخه ځانګړي عملیات وکړو. خو په سنګین کې د روانو جګړو له امله مو ونه شو کولی په نوزاد کې هغه عملیات ترسره کړو. خو په دې ورځو کې نوزاد ته د ملي اردو دوه کنډکه سرتیری روان دي چې سیمه وساتي او امنیت ټینګ
را جواب جاي صدر ولسوالي نوزاد صورت بگیره
نوزاد ولسوالي د هلمند په شمال کې پرته غرنی ولسوالي ده او خورا ستراتیژیک اهمیت لري کچری په یاد ولسوالي کې امنیتي ستونزې پراخ سي نه وازي د دې ولسوالي بلکې د مساکله ګریشکا او شیر ولسوالي سربیر د غور ولایت په امنیت کې به هم خندونه رامنځته کړي محمد الی استای د ازادې رادیو هلمند
و امر دل چې د هلمند د نوزاد ولسوالي قومي مشرانوي کچېره د دې ولسوالي امنیت ته لازمه توجه ونشي کېدای شي د ولسوالي سقوط وکړي خو د هلمند امنی قومندان بیا دار دی او په ان حل کې د هلمند والی وایي چې په سنگین کې دروانه جګړې له عمله ندی وزګر شوی چې په نوزاد کې د وسلواله پر ضد عملیات وکړي جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمون غغله آزادی رادیو اورئ په نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا په سفارتونو او قونسلګریو کې نن خاص امنیتي تدابیر نیول شوې دي په یو شمېر سیمو کې برتانیا هم خپل سفارتونه وتړل په یمن کې د امریکا برتانیا او فرانسې سفارتونه بند دي راپورونه وایي سر لننه د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې به د افغانستان په شمول په لسو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیک ماموریت بند شوی وي امریکایي مقامات تر دې مخه هم په دې اړه ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه بندوي همداشان د سفر پر هم خپلو باوتا خبرداري ورکړه فريده هوټ سيفي په ريپورت لري
نن په بيلا بيلو په تیر اسلامي هوادونو کې چې د امریکا سفارتونه او قونسلګري په کې دي سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي سپینې مڼې د القاعده شبکې لخوا د ترهګرو غواخونو په اړه د خبرداري لامل چې د امریکا د 22 سفارتونو او قونسلګريو د بندیدو سبب شو پرون عاجل غونډه وکړه دا کتنه په داسې حال کې تر سره شوې ده چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا سفارتونه او ډیپلوماتیک ماموریتونه سرلننه بند شو امریکایي مقامات ویلي په یمن او سعودي عربستان کې د القاعده شبکې د کسانو لخوا د بریدونو خبرداري ورکړې شوې ده په یو شمېر سیمو کې بریتانیا هم خپل سفارتونه تړلې دي په یمن کې د امریکا بریتانیا او فرانسې سفارتونه بند دي خو امریکا د افغانستان او بنگلاديش په شمول په ګڼ شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه او سیاسي دفترونه نن وتړل امریکایي مقامات وایي دوی د جمعې په ورځ داسې یو غوښ تر لاسه کړی چې د اگست په میاشت کې د القاعده لخوا د یوې لوی حملې څرګندوي کوي پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ رتبه امریکایي مقاماتو په ناست کې چې په دې اړه وشو حضور نه درلود خو تر هغه وروسته ولسمشر په دې باب یو لنډوینه وکړه د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاوره سوزان رایس د غونډې مشرکه ولا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دفاع وزیر چک هیګل او د کورنی امنیت وزیر پرون په سپینه مانای کې په غونډې کې حضور درلود نړیوال پولیسیا انټرپول وایي ګومان کوي د پاکستان عراق او لیبیا په شمول لنه هو یوادونو څخه د سلګونو بندیانو په تختیدو کې القاعده شبکې لاس درلود انټرپول وایي سلګونه ترهګر او جنایتکار یوازې په تیر میاشت کې له زندانونو تختیدلې دي انټرپول زیاتوي دا ونې په نایروبي او دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو کې د بم ایښودلو له 15 کالیز سره برابر ده چې په ترس کې 200 تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي وو همداشان د اگست میاشت پر هند، روسیې او اندونیزیا د حملو له کالیز سره برابر ده د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمپسی د ای بی سی شبکې ته ویلي چې دا غوښونه د لویدیز ګټو ته دي او د تیرو تهدیدونو په نسبت یو څه مشخص دي د امریکایي مقاماتو په وینا دوی به بیرته خپل تړلي سفارتونه سونه وروسته یعنی د روانې میلادي میاشتې په ختمېدو سره پرانیزي او په اسلامي هیوادونو کې به خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته بیرته دوام ورکړي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته را استول دي سلیمان سیدی له کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ څخه په خپلې سیمه کې وی په افغانستان کې باید یو پوزي جمهوریت حکومت جوړ شي او پارلمان رنګ شي ځکه چې فساد جرړه پارلمان ده او راتلونکي پارلمان انتخاباتو مصرف بیت په ملي اردو ولګيږي سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لکی په سمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي دغه راس نقیب لیو اورزګان ولای څخه په خپل اس ام اس کلی کې چې د دوی په سیمه کې ګرانی اوچ تر رسیدلې ده. خاورین لغمان په خپل اس ام اس کې ویلي، د افغانستان باغیور او مجاهد پوز څخه هیله کوم چې هیڅ کله خپل غیرت او شجاعت له لاسه ورنکړي، د پاکستان غلامان له ماتې سره مخامخ دي. دوستانو، ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي.